السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډې ته په نوې ډیلي کې وویل، اوس د دې وخت دی چې د افغانستان ګاونډیان او د سیمه هیوادونو سره له نږدې همکاري وکړي.
دا زموږ ترمنځ د نږدې سلام مشورو د لا زیاتو همکاریو او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د تعامل او همکارۍ وخت دی.
نوې ډیلي او د دې غونډې نور برخوال له کوم اړخه په افغانستان کې روان وضعیت اندېښنه لري؟
د دوی اندېښنه خاصه د افراطیت نه ده، لیدل کېږي چې مثلا د داعش ترک په افغانستان کې لیدل کېږي.
د هلمند او اروزګان ولایتونو اوسیدونکو د ژمي راتلو ورخطا کړی او وایي اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې د ورځې دوه وخته ډوډۍ په سختۍ برابروي. او د ننګرهار د کرنې مسؤلین وایي په ډیرو ځمکو باخونه ایښودل شوي چې اوس ښه حاصل ورکړي.
له تیر کال څخه 2000 مټرک ټنه مختلف نوع میوه‌جات تولید شوی او په لاس باندې راغلي.
د خبرونه زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په دوهمه برخه کې د ازادي رادیو د ځوان فکرونی ز خبرونه مهیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد شیبر د خبرونه چمتو کړی دی.
په نوې ډیلي کې د افغانستان لپاره په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان بشتري او اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه. په لسګونو افغان پیلوټان او یو شمېر خبریالان عربي متحد اماراتو ته په الوتکه کې انتقال شول او واشنگتن د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د آنلاین غونډې کوربه ده. د خبرونو تفصیل. د سیمه ییز امنیت په نوم په نوي ډیلي کې د نننۍ غونډې د پای په اعلامیه کې په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه او ټینګار وشو چې له افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې وشي. د کوربه هیواد هند ترڅنګ د روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاکارانو په دې غونډه کې برخه واخیسته. پاکستان تام هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف تیره اونۍ وویل چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلی. د غونډې په اعلامیه کې راغلی دي چې ورته بله غونډه به راتلونکی کال هم جوړه شي. د ناروی د کډوالو شورا وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 300,000 افغانان ایران ته تللي دي. د شورا نن په خبرې کړې خبر پاڼه کې څرګنده کړه چې دا کډوال بشري مرستو ته اړتیا لري. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي دي چې هر ورځ 4,500 افغانان چې پکې ماشومان او ښځې هم دي له افغانستانه د ایران لور ته اوړي. هغه الوتکه چې د امریکا له لورې روزل شوي افغان پیلوټان او یو شمېر نور کډوال پکې وو متحد عربي اماراتو ته ورسېده. دا الوتکه تیره شپه د تاجکستان له پلازمېنې والوته. په لسګونو افغان پیلوټان له نږدې درې میاشتو راهیسې د پلازمېنې دوشنبې بهر په یوه استراحت ځي کې په توقیف کې وو. دوی وروسته له دې له افغانستانه ووتل چې طالبانو کابل ونیو. په دوشنبې کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت ویل چې په دې الوتکه کې 191 افغانان وو چې 143 هغه پیلوټان وو چې امریکا روسلی وو. ټاکل شوی ده دا کډوال بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته ولیږي. د لرن افغانستان په نوم بنسټ اجرایی رئیس پښتنې دورانی د ټالبرګ بنسټ د 2020 کال د نوي رهبر کلنې جایزه واخیسته. ټالبرګ په ټویټر کې لیکلی دی چې پښتنې دورانی ته د دې لپاره دا جایزه ورکړل شوه چې دی په آنلاین توګه د ماشومانو د زده کړو د خپرېدو لپاره هڅې کړې دي. د ټالبرګ په ټویټر کې د اخلي دورانی ویډیوي پیغام هم خپور شوی دی چې وایي
When Learn started, we started with 5 digital schools and
موږ په 5 ډیجیټل خوانځیو او 900 زده کوونکو کار پیل کړ. په 3-4 کلونو کې مو ډیره وده وکړه چې د انجونو شمیر 20 ته ورسید. یوازې 800 خوانځي مو لرل، 5 کلیوال خوانځي مو هم وو. د اگست په میاشت کې مو دا هر څه له لاسه ووتل.
د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې په میلیونونو نجونې له زده کړو محرومې شوې، خو په روسیو کې طالبانو په هرات او څلورو شمالي ولایتونو کې د نجونو ښوونځي پرانستل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نن د کووېډ-19 ناروغۍ د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د نړۍ د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه وي. په دې آنلاین غونډه کې به د کورونا وایروس پر ضد د واکسین د ویش او د دې وبا پر نورو اړوندو مسایلو بحث وشي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات غواړي له دې روغتیایي بحران سره د مبارزې په چاره کې نور هیوادونه هم دخیل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویل، د غونډې کوربه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د کورونا وبا د ختمولو او د راتلونکو لپاره د نړیوال سیمې مسؤلیت په برخه کې وسنۍ هڅې وارزوي. په بیان کې د غونډې د ګډونوالو نمونه نه دی راغلي، خو ویل شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کړې د نړۍ د ټولو سیمو او موسسو استازي په یو نه یو ډول پکې راغونډ کړي. تمره چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین له بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا سره نن په واشنگتن کې وګوري. د لیدنه کتنه په داسې وخت کې کیږي چې د ولسمشر جو بایدن اداره هڅه کوي چې د روسیې د تیری په وړاندې د اوکراین ننګ وکړي او په ورته وخت کې د اوکراین پر چارواکو فشار راولي چې هغه اصلاحات راولي چې لویدیځ حمایت کوي. او روسي خبر دا چې د شل ورونو د کرکټ د نړیوال جام لومړی نیمه پایلوبه نن د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند لوبډلو ترمن ترسره کیږي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام شپږ نیمه بجې پیل شي. د شل ورونو په دې جام کې انګلستان په الف ګروپ کې لومړی ځای خپل کړ او نیوزیلند په بی ګروپ کې دوهم مقام خپل کړی دی. بل نیمه پایلوبه د بی ګروپ د اتل پاکستان او د الف ګروپ د دوهم ټیم استرالیا ترمن سبا په دوبی کې ده. د دې دوو لوبو ګټون کې به د نوم بر په څوار لسمه په دوبۍ کې پایلو وکوي.
خبرونه مولا زادې رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د زادې رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده زادې رادیو ټکی اورګیا زادې رادیو ټکی کام او سم راپورونه ته مخه کوو. د خبرونه لومړی موضوع د هند ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې وروستي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغیز لري. اجیت دوال چې د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت په نوم جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې، دا مهال د افغانستان د ګاونډیو ویل چې دا مهال د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لپاره د نږدې همکاري او تعامل وخت دی. نوې ډلې نن د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د یوې غونډې کوربه و. د دې غونډې د پای پیل مکې ګډونوالو په یو باثباته سوله ییز او خپلواک افغانستان د ټینګار تر څنګ له دې هیواد سره د مرستو ژمنې هم کړې دي. لبلخوا د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترویکا پلس په نوم غونډه کې د ګډون او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ځي. جزئیات په دې راپور کې.
نوی ډیلی کې نن د روسیا او ایران په ګډون د افغانستان د نږدې ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت و سلاکارانو پر افغانستان او د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. روسیې، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قرغزستان او قزاقستان د هند په مشرۍ د سیمې ایز امنیت په درې مغونډه کې ګډون کړی وو، خو چین او پاکستان ورته لټلو ډډه کړې. دوی په افغانستان کې روان وضعیت او په سیمه کې د ترهګرۍ ورځ تر بلې ډېریدونکو ګواښ اندېښمن کړي. د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډه کې د هند د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال وویل په دې هیواد کې وروستي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغیز لري.
دا زموږ ترمن د نږدې سلام مشورو د لا زیاتو همکاریو او د سیمه ییزو هیوادونو ترمن د تعامل او همکارۍ وخت دی. زه ډاډه یم چې زموږ خبرې اترې به ګټورې وي او د افغانستان له خلکو او د ډله ییز امنیت په ټینګښت کې به مرسته وکړي.
د دې غونډې ګډونوالو په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د اقتصادي او انساني ناورین ګواښ او د کډوالۍ نوې څپې ته اندېښنه وښوده او د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او له دې هېواد سره د هر اړخیزو مرستو د غوښتو تر څنګ یې وویل د وضعیت له کړکېچنېدو به تر هغه ډلې ګټه واخلي. د دې غونډې په پای کې خبره شوې اعلامیه کې څه هم د افغانستان په ثبات او سوکالۍ ټینګار شوی، خو زیاتوي نه باید افغان خاوره د ترهګرو د پټنځای روزنې ملاتړ او پلان جوړونې لپاره وکارول شي. د غونډې ګډونوالو په سیمه کې د افراطیت او د نشئی توکو پر ضد د ګډې مبارزې او همکارۍ غوښتنه هم کړې. په افغانستان کې د نامنې پیښو او د داعش فعالیت د افغانستان نږدې ګاونډیان او د سیمې هیوادونو اندېښمن کړي، خو طالبانو په ځلونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ بل هیواد امنیت ونه ګواښل شي. نوې ډیلی داسې مهال د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډه کوي چې تمه ده سبا په اسلام آباد کې هم د ترویکا پلس غونډه جوړه شي. د غونډه کې امریکا، چین او روسیه ګډون کوي، خو پاکستانی رسنیو د ځنیو چارواکو په حواله لیکلي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د ناستې بلل شوی دی. طالبان وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر بینن ماخام اسلام آباد ته ورسیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو لوړ پوړی پلاوی به له پاکستانی چارواکو او د ترویکا پلس ناستې له ګډونوالو سره وګوري او د نورو مخکنیو ناستو په څار به په سیاسي، اقتصادي او انساني موضوعات خبري اترې وکړي. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستيال ویان زبیح الله مجاهد هم نن رسنیو ته وویل ته دوی پلاوی بل پاکستانی چارواکو سره د اړیکو پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالو او په ډیورنډ کرخه د تګ راتګ په اړه د اسانتیاو په برابرولو خبري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم نن یو اعلامیه خبره کړه او پکې یاد موضوعات د خغلی متقی او د هغه د پاکستانی سیال ترمنځ د خبرو اجنډا بللی. تمرا تروی کاپلس غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازې ټام ویست هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نش پرایس له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان په اړه د بحثونو له دوام خبر ورکوي. هغه پرون رسنیو ته وویل
مختخ کارا او یا هم خصوصي ډول له پاکستانی چارواکو اوریدل چې دوی هم غواړي په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته وړني د لګکیو او خزو حقوقو په ګډون نمایځ ولاړ نشي. د افغانستان په اړه د نظر ډیر ورته ورښته موږ دې خبرو ته دوام ورکو.
د افغانستان په اړه د سیمایي غونډو جوړېدو زور موندل خو تر خوای دان دښنه هم زیګولې چې معلومیږي لا هم د دې هیواد په سر سیمه او نړۍ کې کشمکشونه روان دي.
په نوې ډیلی کې د افغانستان په اړه د جوړې شوې نننې غونډې په اړه مې مخکې د سیاسي چارو لپو او پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین معارف سره مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې د افغانستان پخواني حکومت په پام چې نوې ډیلی کلک ملاتړی بلل کېده او د طالبانو په اړه د نوې ډیلی دریسته په پام چې تر اوسه هیڅ طالب پلاوی نوې ډیلی ته نه دی تللی او نه هم د هند جګپورو چارواکو سره خبرې کړې دي. په ښکار البته نوې ډیلی د افغانستان په اړه روان وضعیت له کومه اړخه اندېښنه لري؟
د سیمه هیوادونو ټول د په وخت یو اندېښنه لري د طالبانو د راتګ په بنیاد باندې، ځکه دلته یو فکری او مذهبي دولت منځ سره غلی ده او طالبانو په فزیکي تور باندې ټول هیواد کې ولکه کړې او دا واقعیت ده. نو بنام د سیمه هیوادونو خامخا د اندېښنې پر ریاست باندې دی خپل ګټو ته په کتو سره د خپل د امنیت او د راتلونکي لپاره خامخا غونډه کوي. همداسې مسکو کې غونډه ترسره شوله، په تهران کې ترسره شوله، نن په هند کې او سبا ته پاکستان کې همداسې غونډه دوام لري. خو که چیرې د افغانستان استازي هلته نه وي او یا هم لکه نن چې دلی کې د پاکستان په طالبانو باندې ډېر قوي اثر لري او طالبان هلته اوسېدلي دفترونه درلودل، دا پلاوی هم هلته ګډون نه کوي. نو بنام دغه وخت چې چیرې د افغانستان پلاوی هلته نه وي، د افغانستان وړاندیز هلته نه وي، افغانستان ونه سیکرت هلته خپل دریز وړاندې کړي، خپله پالیسي وړاندې کړي، زه ګمان کوم دا د افغانستان لپاره ډېر قوي اثر دی.
بله،
او دا به خپل مقاصد خپل پروګرام به مخې ته بیا یې خپل بل سره خپل اندېښنې شریکوي.
مهارش صاحب، د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال چې وای اوس وخت دی چې د افغانستان گاونډیان او د سیمې هیوادونه په خپلو کې سره له نږدې همکاري وکړي او تعامل ولري، هدف څه دی؟ غواړي چې د طالبانو په وړاندې د سیمې هیوادونه او د افغانستان گاونډیان یو واضح او ګډ دریځ غوره کړي چې تقریبا توسم غوړه شوې ده. تر اوسه هیڅ یو هیواد د پاکستان په ګډون د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
زه فکر نه کوم چې پاکستان هم داسې په رسمیت اعلان کړي چې د طالبان حکومت په رسمیت پیژني. هغه تقریبا د غیر په رسمیت پیژندل لکه د دین هیوادونو سفارتونو لا تاسو پورې په افغانستان کې څو عمل د ډیپلوماټیک هم کوي، یعنی مذاکرات او خبرې تر سره کوي، قونسلي چارې مختبي، ویزه ورکوي، یعنی د بیرغونو لا تاسو پورې د افغانستان په خاوره کې راپیږي. مارم برخلاف د عمل د مسل برخلاف د کنوانسیون دی ویناو شیکاګو دی ډیپلوماټیک اړیکو افغانستان د طالبان سفارتونو استاد په دې په وادو کې ملسته او اړیکې هم نسته او پر اسمت هم نه کوي ځان لای. نور اور د هندستان تک منډه کوونده دی بلس مشرانو یا دی هیواد مشرانو په کچه باندې هم نه ده، د بارنیو چارو وزارتو په کچه هم نه ده، او یوازې سلاکاران د امنیت سره ټولګي سره یو
هدف زماده ده. مارش صاحب، هدف زماده ده چې اجید دوال چوي چې گاونډیان باید په خپل کې نږدې همکاري وکړي او اوسم وخت د تعامل دی، یعنی دوی څه غواړي چې دغه اوسنی وضعیت څخه په استفاده خپل اندېښنې هم د افغانستان له گاونډیان یا د سیمې پر هیوادونو وتپی یا په یو شکل باندې چې غونډېکنو ته باید دوی ډیره توجه وکړي، هغه اندېښنې چې نوې ډیلی لري دا کومې اندېښنې؟
اجنډا نه لري. مثلا د افغانستان پکې چې افغانستان پر اسنادت وپیژني یا دا اعلان وکړي چې موږ سره اړیکه لرو، په دلته هر څه نن سبا په نړۍ کې ستاندرد شوی دي، یعنی معیارونه معلوم دي، اصول معلوم دي او هر هیواد معیاري نظامونه لري. افغانستان کې د تقریبا 30 معیاري نظام نه اساسي قانون وجود نه لري. بنیاد د اساسي قانون نشته. دولت هم اعلان کوي چې موږ موقت وو دولت کې مګر دایمي نه یو. د دوی اندېښنه خاصتا د افراطیت نه ده. دا اوس لیدل کېږي چې مثلا د دایس ټریک په افغانستان کې لیدل کېږي. یو اندېښنه دا هم ده چې هندوستان باندې د وختو کې اتهام ده کېدای شي دایشان ده چې هند کشمیر افغانستان ته راځي. سناریو هم بدل شوی ده. د روسیې له خوا اعلان شوی کېدای شي امریکا په هندوستان کې اډې جوړې کړي. دغه مسایلو ته په کتو سره کېدل شي په عامه کچه باندې تاکتیک بدل شوی. د پاکستان او د افغانستان خلک نفرت لري، مثلا ښه تاریخ افغانستان سره نه لري. نو بیان کېدای شي سناریو بدل شي او د هند له خوا افغانستان ته پروګرام جوړ شي.
لنډه پوښتنه وخت ډیر نه لرو. نن نوې ډلۍ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی، سبا به اسلام آباد. دواړه سیالان دي، دواړه مهم دي د افغانستان لپاره. دا څه معنی لري چې یو ورځ وروسته بیا اسلام آباد دی وی غونډې کوربه دی؟
دا هر یو ځان مطرح کوي. کچېر ایران یو عمل کې خامخا سعودي دا کار کوي، کچین عمل تکي پسیمه کې خامخا امریکا او سره سره عمل کوي، همدغه ډول باندې هندوستان کوم عمل کوي. پاکستان نه غواړي دغه امتیاز یا دغه فرصت غرب د پاکستان ته لاس ورکړل کې مجری هوا د افغانستان کې اجرات کوي او د دې لار نه ګټه او پیسې لاس تر وړي. نو نه غواړي دغه امتیاز هندوستان ته لاړ شي. خامخا به سبا ته بل سبا ته دوی عمل کوي او دوی به دا پروګرام مختبی هغه اجنډا چې په هندوستان کې مختبی هغه به راځي او ځان به مطرح کوي.
په نوې ډلې کې د افغانستان په اړه د نننې غونډې په اړه مو د سیاسي چارو له پوه او پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین معارف سره مرکه واورېده. په نوې ډلې کې د افغانستان د یو شمېر ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه نن پای ته ورسېده. د غونډې د پای په اعلامیه کې ګډونوالو په یوه باثباته سوله ییز او خپلواک افغانستان د ټینګار تر څنګ له دې هیواد سره د مرستو ژمنې هم وکړې.
ځوان فکر له ځوانانو سره پر ټولو مسئلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سه شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکرار د 4 شنبه د مازګر له 4:30 تر 5 بجو پورې وړاندې کیږي.
د روان خبرونه په دوهم نیمه کې د ځوان فکرونه زه خبرونه مهیروي. په هلمند او روزګان کې ډیر خلک د جمیراتا غوړخطا کړي دی. ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي لړیو ته ویل اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې د ورځې دوه وخت ډوډۍ په مشکل برابروي. د دوی په وینا وزګاری وی خواته د او هده خوراکي او نور موادو به هم بلې خواته چې په دې وروستیو کې ډیر لوړې شوې دي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې افغانستان لې یو بشري ناورین سره مخامخ دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر ویلي د دې هیواد 95% وګړي کافي خواړه نه لري. نږدې 30 میلیون وګړي د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي او نږدې 9 میلیون افغانان هم له قحطۍ له ګواښ سره. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې خلک د خپل راتلونکي په اړه اندیشمن دي او ویره لري چې دوی او ماشومان به پر روان ژمي کې د سړی او واو د لوژ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د هلمند مرکز لشکرګاه چې د خلکو اقتصادي له لوړاندې ځپل سوی وو اوس د طالبانو په واکمنۍ دوسری اقتصاد لا نور هم زیانمن سوی دي، ځکه ګڼ شمیر کسان چې مخکې په ښکې پر دندو وو اوس بیکاره دي. نوراغه د مرکز لشکرګاه شار وسیدونکو دی. دی وای لوی خو بیکاری ده، لبلې خو جمعې را روان دي او لبلې خو د توکو بی اسمان ته ختلې دي.
یا وروره تر اوسه خو مرانی ولې نه دی بیکاری د وی خو د بی پولی د بلې خو دا او هغه مواد چې مثال په جمع کې استفاده کیږي لکه بوټي غاز د سينور دا اگر سر درالې ملون دی یو کیلو غاز تقریبا 100 روپۍ تر رسیدلې ده او بوټي هم دغه سي ګران دي. نو بیخي د مشکلات سره مخ یو بیکاری او غریبي د وی خو دا او دا چې شان ګران سي دي دا مشکلات د بلې خو خپل پاک دا مشکلات حل کی بیخي د مشکلات
د دغه شار یو بل وسیدونکو عبد الواحد هم ازادي راډیو ته ویل چې خلک په ډیر بد حالات کې دي. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د افغانانو سره دي د ژمي پر رسیدو سره خپل مرستې ګړندې کړي. د د په خبره ک نړیوال مرستي و نکړي نو ګڼ شمیر افغانان به د لوژیا او سړی حواله قبل خپل ژوند دل لا سوار کړي. د لشکرګاه شار ځای اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت څخه هر ورځ په سلګونه کسان بیا نور د بیکاری له وجې ګاونډي هیواد ایران ته پر کچاکی لارو مخه کړي. ملګرو ملتونو هم خبرداري ورکړي چې افغانستان د خوراکي توکو له سخت بحران سره مخ دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر جیوید بیزلی تیر ورځ ویلي چې 22.8 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس تر نیمایي ډیره برخه ده د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د ویلي یوازې 2 میاشتې وړاندې دغه شمیره 14 میلیونه وه. دغه سازمان همدارنګه خبرداری ورکوي چې د نړۍ لر او بر په 23 هیوادونو کې شاوخوا 45 میلیونه انسانان د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. ډیوید بیزلی د افغانستان لپاره راتلونکي 6 میاشتې پر ځمکه دوزخ ته ورته بللی دي. د هلمند په گاونډو روزګان ولایت کې هم خلک له ورته اقتصادي بحران سره مخامخ دي او وایي چې د سهار او ماښام ډوډۍ په کورونو کې نه لري. د دغه ښار اوسیدونکي بیا زیاتوي چې د کار د نشتوالي له امله اوس اړ سوي دي چې په کلي او ښار کې خیرات ټول کړي. دوی زیاتوي چې نور خلک هم دوی ته سم خیرات نه ورکوي ځکه هغوی هم خپله د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نور بی بی او نکیب الله ازادي راډیو ته وویل
چنیان په کلی کې دا د کډې څار ټکان اوري د خدای پر دې دا وسنګ مسلمانې دا وسنګ دولت دا
وسنګ فائدې نه څنګه
څنګه مسلمان د غیرت نه استیا یتي مان کونډیان یې ولا کبل کمی چې په هغه خدای چې د پردو مسلمانانو زړه ته پیرا کړی دي مش په څا کړی دي پردو مسلمانانو سره غړي را کړی دي مش په پاسار کړی دي پردو مسلمانانو باندې به دیر وځي کوه هغه فرام په څام پر لري چې مش ته وګوري بل ډوري رانی مې کرایې کې پر ما سش په پکېره
د ورزګان ولایت اوسیدونکو د غرازی دا کوي چې په دغه ولایت کې په دې ورسوي کې یو شمیر غمرستي چې د نړیوالو موساتو لوري هم سوي اړمنو کسانو ته نور کول کیږي او په خبره ای چې ځای مسولین هغه چاته ور کوي چې زور او زار ولري. ازادي رادیو هڅه وکړه چې د خلکو د دغه ادعا او پاړه د ځای خیریه موسسو د مسولین او طالب چارواکو سره خبري وکړي خو بریالي نسوه. دا په داسیال کې د چوس محل پر افغانستان د طالبانو د واکمنیدو څخه کم 3 میاشتې کیږي خو لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د افغانستان څخه کم 10 میلیارده شتمنی لا هم امریکا کنګل کړی ده چې دې چارې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخامخ کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
درنو همکارانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم غټای دی له خوشنا. درنو همکارانو کزما پیغام نړیوال تور سوال زبر تاسو نه منندوی هم ځکه ماته هر پکت پکت امدا یو خیل را پد تاسو خپل پیغام سپکم. زما رستل شوی په دې وطن کې یو مکتب و هم ډیر باندې بانکلو زما خیر باندې خاور وړول زه پرې هم نور ژوند نستل شوی هم نور غم نه لایم نه کوم لایتي نور د ټیټ سترګو ژوند د هر څه دی وای منو به پر رکن ته حالت کی زغمو خو نور نه کی ګلمانه زه نه غواړم چې خپل کور مې برباد کړم زه هیلی لرم زه راتلون کې لرم.
الو سلام علیکم. دا غدا د شمال له خلکو سوي د سوای د جنوب د خوای بنکړی ونه ولې د مور د مور د غپې کی سلام الله تعالی
بختوالی صاحب مونږ خو د جرمنی او د ډیره مننه کو چې د افغانستان ته بیر د سفارت ورولي او د دای د کور بودوي د طالبانو نه مدا غوښتنه ده چې د دای حق قدر عزت وکي او خامې مستای وکي او خپل ملوسیا ونځوي او امنیت وسوتي او مونږ بیا ډیره مننه ته نکو د جرمنی حکومت نه چې افغانستان ته سفارت ورولي او د دای رادیو ته ټول تاسو مننه دي بختوالی صاحب ترته
جواد حیران ما د جلال آباد څخه دا د اړو نه وختونه کومه د ازما پیغام ضرور نشته چې په تورخم کې ډیر زیات افغانان د تور شوی دی او غواړي چې پاکستان ته واوړي او دغه د طالبانو دوی سره سخت نه جایزه کوي او هغه کسان چې دوی په ځان پاکستان ته اړه او غریب خلکو دغه ترور او پندور د کیږي چې بند پاتې دي غم دی او خلک چې طالبان په کنټرول کې پاتې راغلي دي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادي رادیو دی یو شمیر او ریډونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غک سپټونکو ماشين کې پریخیو کور مودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. د ننګرهار د کرنې مسولین وای سکالبد دی ولایت په شپګول سوالیو کې په شاوخوا یو زرو درې سوه جریب ځمکه باندې کروندګرو ته د ډول ډول میوو نوي باغونه جوړ کړي چې ورسره به ګڼو خلکو ته د کار کولو زمینه هم برابره شي. بڼوال او کروندګر بیا وایي چې د وچکالۍ او د کرنې د کرنیزو آفتونو او ناروغیو د مخنیوي لپاره ورته باید نورې اسانتیاوې هم برابرې شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوبه، هوا او ځمکه یې د هر ډول کروندې لپاره مناسبه ګڼل کیږي. په تیرو څو کلونو کې چې په دې ولایت کې د کرنې ریاست تر چتر لاندې په بیلابیلو ولسوالیو کې د سیتروسو ترڅنګ د ډول ډول میوو باغونه جوړ شوي ول، اوس یې ښه نتیجه ورکړې ده. د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سکل به کروندګرو ته په شپږو ولسوالیو کې په دیارلس سوه جریبه ځمکه باندې د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړي. د ننګرهار د کرنې رئیس مولوي عبدالستار محمد وایي د همکارو موسسو له مسؤلینو سره یې په دې اړه ناسته کړې او تمه لري چې په راروانو دریو میاشتو کې د باغونو د جوړولو کار پیل کړي.
تر دې دمه په ننګرهار ولایت کې تقریبا 5000 جریبه ځمکه په باغدارۍ باندې پوښل شوې ده چې له تیر کال څخه 2000 میټرک تنه مختلف نوع میوجات تولید شوي او په لاس باندې راغلي دي. چې له دې جملې څخه 14000 میټرک تنه ستروس، چاغه، لیمو او مالټه، نارنج او داسې نور دا تولید شوي دي، او پاتې 9000 میټرک تنه تولید مختلف نوع میوجات، دغه رنګه الوچه، زردالو، ناک، انار او داسې نور دا تولید شوي دي.
بڼوال او کروندګر بیا خوشاله دي چې په ځمکو یې باغونه جوړیږي، خو د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د احتمالي وچکالۍ او د امراضو د رامنځته کېدو په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
اسلامي مرا چې د کوم وروسته اقدام کړی د باغدارۍ لپاره، د دې موږ هرکلی کوو. دې سره چې د ډېرو خلکو د کار زمینه برابرېږي او خلک مشغولېږي، خو دغه پروژې چې تطبیقېږي باید د فساد مخه په دې کې ونیول شي. د دې باید څارنه وشي، ساتنه وشي، او دا باید په ښه ترتیب سره سرته ورسیږي.
د ننګرهار اوسېدونکي بیا د باغونو جوړېدو ته خوښ دي. د سمی ولا ننګیال په نوم یو تن وایي چې په تیرو کلونو کې چې د کرنې ریاست کروندګرو ته باغونه جوړ کړي ول، اوس یې ښه حاصلات ورکړي چې ورسره ډول ډول میوې په مناسبه بیه په بازارونو کې ترلاسه کېدای شي.
په ننګرهار کې په دې وروستیو کلونو کې ډېر باغونه، فرزن د مالټو باغونه، د نارنجانو باغونه، د انارو باغونه، د امرتو باغونه او د تور د نور ډېر باغونه په مختلفو ولسوالیو کې جوړ شوي دي. که چیرته سنه حکومت هم خلکو سره مرستې وکړي د باغونو په جوړولو کې، یو خو به خلکو ته د کار روزګار زمینه مساعد شي، بل به دا کوم مسایلات چې دغه باغونو نه لاسته راځي ننګرهار په خپلو میوو باندې خود کې پاشي.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي د بڼوالۍ ارزښت ته به ځانګړې پاملرنه وشي او په همدې موخه سږکال د نیالګیو روزونکو ټولنې د ننګرهار په بیلابیلو قوریو کې 315000 اصله د مالټو، لیمو، شفتالو، املوکو، الیچو او چارمغزو بوټي روزلي او د کینولو لپاره چمتو شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني. په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه په ورځ دا ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي راډیو میلمانه ډاکټران ستاسو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې په ورځ له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي راډیو یا
د لومړی برخې ورسته ته نږدې شوي. دوهم نیمه کې هم د ازادي راډیو ځوان فکر ونیزه خپرونه مهیروي، خو اوس به یو لنډ راپور واخلو. په سوریه کې د جګړو له کبله د یوې بې ځایه شوې ښځې کیسه اورو چې اوس د جامو تراحه ده او د خپلې کورنۍ مالي چارې پر مخ وړي.
اته دیرش کلنه سمر مغربي د څلورو کوچنیانو مور ده. دا سوریایي ښځه کالي تراحه کوي. دا وایي
هدفي انه اصير مصممه ازياء
مشهوره. زما هدف دا دی چې یو مشهور فیشن ډیزاینر شم او د یوې داسې خزې په توګه چې ماته نه مني د خپل ایواد نوم روخانه کړم. وضع انه
ما یوس منه ضلت واقفه.
تر کلونو سختي ورسته مغربي اوس هر ورځ په خپل سالون کې کار کوي چیرته چې دا جامې ډیزاینوي. په دې کار سره دا د خپل کورنۍ مصارف هم پوره کوي. مغربي په 2018 کال کې د سوریې په دمشق کې د جګړې لکبل لخپل کوربې ځای سو. دی رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې هغه مهال د دې د میړه مخته د هغه ورور ووجل سو او دی پیښه د دې میړه په ذهني ناروغي اخته کړ. دا وایي چې له همدې کبله میړه ناروغ سو او خپل کار ته دوام نه سوای ورکولای، خو دی هلال له لاسه ورنکړه او پریکړه یې وکړه چې خپل ستونزې به په فرصتونو بدلې کړي. مغربي غوښتل چې یو ځای وظیفه ترلاسه کړي او لومړی د خپلو کوچنیانو په ښوونځي کې کار پیل کړ چې هغوی ته نږدې پاتې سي. وروسته یې اوبدل پیل کړل او د خپلو مهارتونو د ښه کولو لپاره یې د یوې خیریه موسسې سره کورس بشپړ کړ. دوه کاله مخکې مغربي د کالو ګنډلو خپل سالون جوړ کړ. دا د خلکو جامع ګنډې، خپل ډیزاینونه جوړوي او نورو ته ګنډل ورزده کوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ځوان فکر اونیزه خبرونه مه هېروئ، خو تر دې مخکې له احمد شیبره د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د سیمه ییز امنیت په نوم په نوې ډیلي کې د نننۍ غونډې د پای په اعلامیه کې په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه او ټینګار وشو چې له افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې وشي. د ناروی د کډوالو شورا وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 3 لک افغانان ایران ته تللي دي. هغه الوتکه چې د امریکا له لوري روزل شوي افغان پیلوټان او یو شمېر نور کډوال پکې وو متحد عربي اماراتو ته ورسېده. د لرن افغانستان په نوم د بنسټ اجرایی رئیس پښتني دورانی د ټال برګ بنسټ د 2020 کال د نوي رهبر کلنۍ جایزه ترلاسه کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نن د کووید 19 ناروغي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د نړۍ د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربوي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمتری کولیبا سره نن په واشنگتن کې وګوري او د شلو ورونو د کرکټ د نړیوال جام لومړی نیمه پایلو به نن د متحد عربي اماراتو په پلازمین ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي.
او سم پاموکلی سپورټي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وای د تکواندو د جیو په نړیوالو سیالیو کې تر بریالۍ برخه اخیستنې وروسته افغان لوبغاړي نن بیرته هیواد ته راستنیږي. د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو رئیس داد محمد ناوک نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې سیالیو کې 19 افغان لوبغاړو برخه اخیستې و چې و د سرو زرو، سپینو زرو او ژیړو مډالونه وګټل. نوموړي ویل په سیالیو کې چې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې ترسره شوې د افغانستان لوري غلام مرتضی صالح د سرو زرو، حکمت الله زین، محمد اشرف شکران او رامش حسینی د سپینو زرو او جواد ززی، عاطف یعقوبی او شهرام خاکسار د ژیړو یا برونزو مډالونه خپل کړل. نوموړي وایي د تکواندو افغان لوبغاړي بنن کابل ته راورسیږي او سبا ورته د اولمپیک په ملي کمیټه کې د ستاینې مراسم برابر شي. د تکواندو په دې نړیوالو سیالیو کې د 15 هیوادونو 422 لوبغاړو برخه اخیستې و چې افغان لوبغاړو پکې 3 ځای خپل کړ. په همدې حال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغان لوبغاړو دا بریا وستایلی او پر خپل فیسبوک پاڼه ټول افغان ملت ته د دې بریا مبارکي ویلې ده. په کابل کې د فوټبال امن جام سیالۍ ټاکل شوې چې د دې سیالیو په لړ کې نن طوفاني حریرود د شاهین اسمایي او سیمرغی البورز د هندوکش عقابانو په وړاندې لوبغالي تخته شي. د دې سیالیو د تیر ورځې په لوبو کې بیا طوفاني حریرود میوند اتلانو ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه او د تیر ورځې په بل لوبه کې چې د سیمرغی البورز او باسین اتسپی ترمنځ ترسره شوه سیمرغی البورز 2-0 په وړاندې باسین اتسپی لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ د تیر جمعې په ورځ د شپږو لوبډلو منز د لیگ په شکل پیل شوی او د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مسولینو په وینا لس ورځې دوام کوي. دا پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کور دننه د فوټبال تر ټولو ستر سیالي دی چې تر سره کیږي او ټاکل شوی چې د 2021 شلوري نړیوال جام لومړی نیمه پایلو به نن تر سره شي. په لومړی نیمه پایلو به کې نیوزیلند او انګلند سره مخامخ دي. دا لوبه د کابل پر وخت نن ماخام 6:30 بجې پیلېږي. د دې سیالیو بل نیمه پایلو به سبا د استرالیا او پاکستان ترمنځ وشي. د غشان ټاکل شوی چې د دې سیالیو پایلو به د راتلونکي ونې د یکشمې په ورځ د نومبر په 14 تر سره شي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
دا
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنه د ځوان فکر خبرونه ده او زه همایون هیوا د خبرونه وړاندې کوم. د دې ونې په خبرونه کې د بیان ازادي په اړه خبرې کوو. دا چې ځوانان کولای شي نن سبا خپل خبرې وکړي، خپل نظر څرګند کړي، انتقاد وکړي، د بیان د ازادي په اړه به وغږیږو چې کوم مسایل دي چې باید ورته پام وشي، او که مثال د خبرې ځوانان نشي کولای په ځینو مواردو کې خپل نظر شریک کړي، څنګه کولای شي دوی بدیلی لارې ورته پیدا کړي، داسې چې هم خپلې خبرې وکولای شي او هم د دوی ژوند ته ستونزې جوړې نشي. په همدې اړه د خپرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو هم استاد بیت الله حمیدی د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد، عبدالجبار بهیر د افغان څېړنیز او رسنیز مرکز مشر، او ښاغلی ضیاءالحق فضلی لیکوال او د پوهنتون استاد دي. له دوی سره د خپرونې د موضوع په اړه خبرې کوو. خپلو درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو، په خیر در راشي. پیل به یې له استاد بیت الله حمیدی څخه وکړو. حمیدی صاحب، چې د بیان د ازادۍ په اړه خبرې کوو، کېدای شي د خلکو نظر په دې اړه متفاوت او مختلف وي، خو خپله د بیان ازادي څه ده؟
وعلیکم السلام. السلام علیکم. سلام تاسو ته، د لرلو درنو اوریدونکو ته، او تاسو ګرانو مېلمنو ته. خو ولې نه، د بیان ازادي سری کرښې لري، او دا سری کرښې د نورو افرادو د شخصي حقوقو پیمالول دي. یعنی د بیان ازادي تر هغه حده محدودېږي چې تاسو نور افراد دي بیا مشخصو ته هغوی شخصي حقوق تر پښو لاندې کوي او پیمالې کوي. د دې نه پرته نړیوال منل شوي تعریف کې د بیان ازادي حدودونه لري. البته دا متفاوته خبره ده، تاسو په هر ټولنه کې به د افرادو شخصي حقوق جدا تعریفوي، او هر یو ته هر ټولنه کې هغه بیل ډول مشخص کیږي. خو یو شی چې بیان ازادي کې حد نه لري، هغه په دولتونو د انتقاد او د دولتونو د کارونو په اړه د معلوماتو غوښتلو حدود دي. که څه هم بیا په اکثر هیوادونو کې د ملي ګټو په نوم او د ملي امنیت په نوم سری کرښې اچول کېږي، خو تر ډېره دغه کرښې ضعیفې وي. د بیان ازادي کې خلاص تعریف کوو، د یوې ټولنې وګړي وکولی شي خپل نظر په ټولنه کې د شته ټولو مسایلو په باره کې په واضح ډول د هرې لارې د په هر ډول چې وغواړي بیان کړي، مګر دا چې د یو چا شخصي حقوقو ته ضرر ورسوي. البته د شخصي حقوقو مسله د قانون د لارې تطبیقېږي. مثلا یو مسله پکې په یو چا د افترا یا د تومت مسله ده، چې که څوک فکر کوي بل چا پر افترا یا تومت کړی دی، هغه به محکمې ته مراجعه کوي، او محکمه به بیا د دې مسلې په باره کې تصمیم نیسي چې ایا دا خبره واقع ده، افترا یا تومت دی او که نه.
ډېره زیاته مننه ښاغلی بهیر. تاسو خپله د یو رسنیز او څېړنیز مرکز مشري کوي، که د اوسنی وضعیت په اړه راته وغږیږئ چې څومره ځوانانو ته د دې فرصت شته ده چې دوی هغه څه چې فکر کوي، هغه څه چې په زړه کې دي، هغه ویلی شي.
تاسو تاسو ټول اوریدونکو ته او قدرمنو میلمنو ته خپل احترامات سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم د افغانستان د اسلامي امارت تر حاکمیت وروسته ځینې مفاهیم چې موږ پخوا یو تعبیر ته لرلو، دا چې قانوني لحاظ ستاسو میلمه وړاندې کړل، خو تعبیر دا و چې هر څوک به هر څه وایي. پخوانی جمهوریت کې تر ډیره پورې د بیان ازادي دته ویل کېدله چې یو څه په خلاصو الفاظو باندې هغه څه چې د حکومت خلاف مخامخ نه دي، خو انتخاب ته هغه وایي. اسلامي امارت چې دینی خوځښت دی، او هغه د ډېر تر دیموکراتیک اصولو نه دینی اصولو تشمن پاتې شوی دی، نو بنا د دوی غوښتنې هم تر نور نه لږ تیزې به وي، توندې به وي. خو داسې ښکاري چې ځوانان لا هم د وینا او د انتقاد واک لري. موږ ګورو چې په خواله رسنیو کې، په تلویزیونونو کې، هغه تلویزیونونه چې د کابل نه خپرېږي، بهرني تلویزیونونه نه دي، د افغانانو تلویزیونونه دي، په هغې کې ځوانان او مشران او د سیاسي چارو شناندان هر څوک خپل نظر وایي. دا وضعیت لکه ما چې ویل یو قسم تغییر شوی دی. د خلکو سره ذهني ویره ده. هر ځوان په دې ډارېږي چې احتمالا څه ووایي، اسلامي امارت دای تعقیب کړي او دای بندي کړي، دای ونیسي. خو موږ تر اوسه پورې د شاوخوا درې میاشتو څه کم درې میاشتو حاکمیت نه وروسته د امارت نه دي اورېدلي چې یو څوک د وینا په اساس بندي شوي وي. ځینې ژورنالستان ووهل شول، وډبه ول شول، تاوتریخواله رامنځته شو. د هغې لاملونه نور څه و، دا نه و چې دوی ولې خبرې کوي. د هغې لاملونه کېدای شي دا وي چې دوی په ناسم ځای کې ویډیو اخستی ده، په ناسم ځای کې راپور چمتو کړی دی، په هغه ځای کې چې
کله چې ځی خبریالان مثال د خبرې د یوې ناستې د یو لاریون ویډیو کوي، په دغه وخت کې که مثال دا خبریالان وهل کېږي یا مثال وسایل ترې اخیستل کېږي، فکر نه کوي چې دا خپله د بیان د ازادۍ سره یو مخالفت دی؟ یعنی خلک راوتي دي لاریون کوي، خپله خبره کوي، په سوله ییز ډول خپل حق غواړي، دا د هغو حق دی. بل څوک راځي دغه څه خپروي، نو په دغسې مورد کې چې بیا تاوتریخوالی رامنځته کېږي، فکر نه کوي چې دا د بیان له ازادۍ سره مخالفت دی؟
بله، په لومړیو کې داسې څه پېښ شول. هغه وجه دا وه چې د اسلامي امارت حاکمیت نه وروسته طالبان تر ډېره پورې د ښاري نظم دپاره یا د ښاري تعامل دپاره دوی خپل اعتراف کول. د بهلا مجاهد صاحب په ټینګار باندې څو ځلې وویل چې زموږ مجاهدین تر اوسه پورې د ځینو پېښو سره یا د ځینو کړنو سره بلدیت نه لري. هغه پېښ شول، موږ ولیدل چې یو شی زه ټینګار پرې کوم او غواړم چې واضح کړم، هغه دا دی چې هر ملک او هر نظام که د بیان ازادۍ ته ژمن هم دی که موږ پرمختللي هېوادونه واخلو، اروپا او امریکا راواخلو، خو دوی تر یو ځایه پورې خپل غوښتنې لري. هغې غوښتنو ته یا هغې کرښو ته چې دوی ټاکلي دي هېچا ته اجازه نه ورکوي. موږ ډېر ځلې لیدلي دي چې په امریکا کې که د یوه اسلام پالۍ په پرېدو په برخه کې یا د هغې نه د یوه انځور په برخه کې چې د امریکې حیثیت صدمه رسېږي، چا راپور خپور کړی وي، هغه نیول شوی هم دی، ویډیو هم تخته شوې ده.
ډېر
وي، خو ورو ورو په دې تعامل سره بلستی حتما به بیان ازادي مني، حتما به د خلکو انتقاد مني، او په اسلام کې تر هر څه زیات انتقاد ته سالم انتقاد ته زمینه سازی شته ده او هغې ته حق شته دی.
خوشحاله اوسئ بهیر صاحب. فضلي صاحب، له تاسې هم دا پوښتنه ده چې د تېر حکومت یوه لویه لاسته راوړنه د بیان ازادي ګڼل کېدله، حکومت بدل شو، څه فکر کوئ د بیان ازادي حق اوس هم شته دی د ځوانانو لپاره چې دوی وغږیږي، خپلې خبرې وکړي، هغه که د لاریون په ډول وي، که هغه په لیکلي بڼه وي، که هغه رسنیو سره په مرکو کې وي، دغه حق اوس هم شته دی؟ د بهیر صاحب خبرو تاسې څه تبصره لرئ؟
سلامونه او درنښت. د بیان ازادي د انسانیت او بشري ټولنې یو له اساسي ارزښت څخه ده، هغه که په دینی او مذهبي امورو کې وي او هغه که په وضعي او یا هم په نړیوالو بشري قوانینو کې وي، دې ته په درنښت سترګه کتل شوي. د بیان د ازادي مشخص چې ټول قوانین په دې متفق دي، لکه څنګه چې استاد ویلي، د اسلام په مقدس دین کې د بیان ازادي ته ډېر لوړ ارزښت ورکړل شوی. تاسې تېر تاریخ وګورئ، د حضرت عمر په وړاندې یو صحابي جګیږي او هغه خو ډېر تند تلخ الفاظ باندې له هغه سره مکالمه کوي او هغه ته وایي چې که چیرې ته په هغه لاره باندې روان نه شې، زه به ستا په وړاندې درېږم. او په تېر جمهوري نظام کې هم له نیکه مرغه که د جمهوري نظام یو له لوړو لاسته راوړلو څخه یې موږ وګورو، هغه دا ده چې د بیان ازادي په مطلق ډول پکې آزاد وو. خلک به پکې تندې نیوکې هم کولې، ځینې خلک به د طالبانو په پلوي باندې هم بحثونه کول، ځینې خلک به د ډیموکراسي یا د ډیموکراټانو په پلوي باندې بحثونه کول. ټول ارزښتونه د بیان د ازادي ټول اصول پکې مراعات شوي وو، او هېڅکله ما داسې په تلویزیون کې یا په خواله رسنیو کې نه وو اورېدلی چې د اسلام مقدس دین پکې توهین شوی وي. اما د نظام په تغییر سره متاسفانه دغه وضعیت محدود شوی، دا حالت محدود شوی. د بیان په ازادي باندې خاصه اغیزه کړې. د ده هغه ښکاره لکې دا دي چې یو خو ډېری رسنۍ بندې شوې او ډېری ژورنالیستان هغه چې راپورونه به یې جوړول هغه هېواد پرېښودو ته اړ شوي دي. موږ او تاسې د ژورنالیستانو له ټولنې سره وصل یو، له هغوی سره اړیکې لرو. تاسې په دې ښه پوهېږئ چې ډېری ژورنالیستان له هېواد ووتل. د دې تر څنګ ځینې ژورنالیستان ونیول شول یا ځینې بندیان شول یا ځینې ورټل شول، وټاکول شول. دا پخپله د بیان د ازادي د محدودیت دومه مسله. درېیمه مسله دا ده چې ځینې خلک چې هغوی به په فیسبوک کې په آزاد ډول خپل نظر لیکه، نقد به یې کوو، دا نقد سالم او تعمیری نقد دا د ټولو حق ده.
فضلي صاحب، تاسو ته بېرته راګرځو. البته یو مسله چې غواړو استاد حمیدی سره مطرح کړو، هغه دا ده حمیدی صاحب چې فضلي صاحب یې هم یادونه وکړه چې ډېر خبریالان یا لیکوالان هغوی بهر ته تللي، ډېرې رسنۍ تړل شوي دي. خپله دا د رسنیو تړل کېدل یا د لیکوالانو د خبریالانو تګ تاثیر به یې څه وي؟
دقیقا هېواد څه مطرح ګورې ستاسو مېلمه بهیر صاحب اشاره وکړه چې هڅه ګل ګلزار دی او هیڅ خبره نشته. دا څنګه ده خلک زندان ته چول شوی دي، خلک یوازې په دې خاطر وهل شوی او ټکول شوی دي چې هغوی په فیسبوک کې لیکنه کوله. نو د بیان ازادي همدغه ده چې زه باید حق ولرم چې د دولت د دغو درواغو پوښتنه وکړم، یا د دولتي نمایندګانو د دغو درواغو پوښتنه وکړم. دا چې تاسو راځئ دي ویان دخلې یو څه وایي په رسنیو کې او بیا د هغې خلاف کار کوئ، زه باید حق ولرم چې د دې مسلې پوښتنه وکړم. د بیان ازادي اوس وخت ښکاره تر تعرض باندې ده او محدود شوی ده. نو یوازې دا چې زموږ د رسنیو اکثریت کارکوونکي او ژورنالستان به حق تللی دي او رسنۍ تړل شوي دي، بلکې په رسنۍ کې مشخص توکي تړل شوي دي. دا د اسلام سره ټکر کې دی، دا د ملي ارزښتونو سره ټکر کې دی، او دا نه کوم دغه سره ټکر کې دی. تاسو باید دا نشر نه کړئ او هغه نشر نه کړئ او دا باید ووایي هغه باید ووایي. دا خپله د بیان ازادي محدودول دي. اوس تاثیر څه دی؟ ګورئ موږ اصلا ولې بیان ازادي ته ضرورت لرو؟ خبره په ټولنه کې دا ده، موږ د ټولنې په حیث ولې باید دونه بشري او مادي انرژي په دې موضوع باندې مصرف کړو؟ ځکه چې موږ د ټولنې په حیث ضرورت لرو چې خپل ځان انتقاد وکړو، خپلې کړنې وارزو، خپل مثبت او منفي کارونه وپېژنو، او چون د ټولنې په راس کې ټول کارونه دولتونه مخته بیایي، نو تر هر چا ډېر دغه انتقاد دولت ته متوجه دی. بس موږ کولی شو د خپل دولتونو ټولې کړنې وارزو. اوس موږ څنګه پوهېدلی شو دا خبرې؟ ته په قانون کې یا په سوشل میډیا کې هر څه ویلی شي، لیکلی شي، ویلی شي، ادا کولی شي، مګر خلک واقعي نه کړي، خلک اعمال ګوري. تا د ټول دولت د مسایلو د تشریح لپاره یو دوه مهتر درې وایندوانې چې نو دي چې هغه د ټول دولت د ټولو ولایتونو د هر څه مسایل معلومات وکړي. دا خپل محدودیت دی په بیان په ځای باندې. تا په رسنیو کې محدودیت وضع کړي چې په دې ډول به لباس اغوندي، په دې ډول به مسایل مطرح کوي، موسیقي به نه وي او فلانې به نه وي. دا خپل محدودیت دی. په دې ډول موسیقي به وي، په دې ډول به نه وي، فلم به وي، سریال به نه وي، یا سریال به وي، فلم به نه وي، ډرامه به وي، هغه به وي، دا به وي. دا ټول محدودیتونه دي. تاسو کله دا محدودیتونه وضع کوئ، تاسو د خلکو څخه د نظر د ورکولو یوه لار اخلي. مثلا که تاسو سینما منه کوئ، که تاسو سندرې منه کوئ، که تاسو موسیقي منه کوئ، تاسو رسامي منه کوئ، تاسو مجسمه سازي منه کوئ، دا ټول د بیان د ازادۍ او د بیان د وړاندې کولو لپاره او د خپل نظر د بیانولو لپاره لارې دي مختلفې. هر څوک هر څه په یوه طریقې ویلی شي. تاسو دې ټولو باندې بندیز وضع کړی دی، او تاسو هر څه د اسلام سره تړلی دی. اسلام ګورې ډېر واضح مفهوم دی. مقدسات او توحید په مشخص قوانینو کې تشریح کېدلی شي. خدا چې دغه شی د اسلام خلاف دی، هغه شی د اسلام خلاف دی. د چا د اسلام؟ د اسلام کوم تعریف؟ مشخصه په اسلام کې ښکاره خبره دي چې هغه مشکل وجود لري چې دا حرام ده او فرض ده. تاسو رخصت هم مطلق بند کړی دی. تاسو د ښځو حضور مطلق بندوي، تاسو سینما مطلق بندوي، تاسو نور کار نه کوئ، تاسو ټول تلویزیونونه واخیستل. د شو طالبی رهبرانو د شخصیت مبارک تبلیغات ته ځانګړي کړل دي. د پارلمان تلویزیون محل ته وخت د معارف تلویزیون بل خبره ده. زموږ د معارف او زموږ د نورو زده کړو وزیران وایي زده په وزیرانو د دې موقع کې متوجه چکل شي وي چې موږ مشخص مضمونونه لري کوو. همدا چې ته په علمي برخه کې مشخص مضامین، مشخص موضوعات لري کوي، دا پخپله د بیان د ازادۍ محدودول دي. دغه شیان همدغه احساساتي مسایل مطرح کول او بیا د بیان ازادۍ ته لار جوړول همدا خپله دیکتاتوري ده. دیکتاتوري نو فکر نه لري چې ما نه دي په چا پسې به شاته ودرېږي او غږ بوم.
مننه حمیدي صاحب. بهیر صاحب، لکه څنګه چې فضلی صاحب اشاره وکړله ځینو مسایلو ته، او استاد حمیدي اشاره ورته وکړه چې په ځینو مواردو کې داسې پېښ شوي چې مثال ویل شوي دي چې دا شی خپور کړي، دا مخ خپروي، یا مثال له ځینو ولایتونو داسې راپورونه هم و چې د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو رسنیو خبریالانو ته ویلي وو مخکې له دې چې کوم راپورونه خپرېږي هغه باید له دوی سره شریک شي. نو اوس په داسې وضعیت کې څه کول پکار دي؟ حکومت ته څه کول پکار دي؟ هغه کسان چې خبرې کوي، چې مثال له رسنیو سره کار کوي، خبریالان دي، لیکوالان دي، ترڅو دوی مطمئن شي چې دوی ته خطر نشته ده.
بله، اسلامي امارت کې د شي هغه برخه چې د خصوصي سکتور او د حکومت تر مابین هم غیر امنیت کوي، چې د شکایتونو مرکز مو درلودو، کمیسون مو درلودو، له مرکز مو درلودو په اړه هغه اوس فعالیت نه لري. نو حتمان به د اسلامي امارت او د خبرې یو هدف رامنځته کیږي چې په هغه باندې هر څوک خپل دلیل وړاندې کړی شي چې زه څه غواړم او څه غواړې څه کولای شي یا نشي کولای. موږ کله کله په یوه داس خبرونه باندې هم استدلال کوو چې هغه واقعیت ونه لري. زه د بلګې په توګه باندې افغانستان کې به هیڅ رسنۍ داسې نه وړاندې شوي چې فیسبوک د فعالیت د وجې نه د خبریال یا د یو فعال بندې شوی وي. ځکه دا خبر کوم چې زه د کابل کې اوسېږم او د کابل نه معلومه زما هدف دا دی چې موږ نه تنها په افغانستان کې زه نه پېژنم دوستان په کوم هیواد کې اوسېږي هر هیواد هغه څه ته اجازه نه ورکوي او موږ په افغانستان کې دا هم مخکې د امارات نه هم دا هغه څه ته اجازه نه ورکوي چې د دوی نظام برحموي هغه څه چې د دوی د نظام په خلاف باندې مخامخ ګواښ وي هغې ته فکر نه کوم چې اجازه په امریکا په رسنه کې جهاد د اسلام په شخصیت په نامه باندې بحث ونه ګوري امریکایان هم به ورته اجازه ورنه کړي.
د باس یو بیل اخ دی بهر صاحب آیت ځوانان کولای شي په کابل کې مثال په وزیرانو نقد وکړي لکه په خوای چکاوه مینه حتی هغه به په کېټه کول کوم کسان چې مسول او پغو به تنس کوو پغو به نقد کوو
دا نقد کنه وایي تاسو ډیر واضح وایي ما غیرت اشرف چې کله د وړو ذکر د وزیر د خوانه د کابل پانتن رئیس مقرر شو یوازې او یوازې د لریکېدل عمل ما د معلوماتو مخې نه عمدا و چې په خواله رسنه کې په وزیر باندې انتخابات خپل ثوابت خپل کوی تر هر اداري پرانځ خلاف باندې مقرري شوی دا بل اخر وزیر سمج
استاسو پر کېده خو خبره مو واخیستل معنا کې دی چې خلک حق لري کولای شي انتقاد وکړي. فضلی صاحب د اوسنی حکومت پر اتاک سره لکه څنګه چې مخکې دا ونه وشو ځینی رسنۍ وټړل شوې خبرې اعلان بهر تلاړل او ډیر ځوانان چې په خوای لیکل کول وسنه لیکي یا حتی ځینو په ټولنیزو رسنۍ کې هغه خپل اکاونټونه غیر فعال کړی دي فکر کوي چې دغه سي ځان سانسورول په کار دي کنه باید جرأت پیدا شي خبرې وشي او هغه د بیان ازادي هغه حق چې دوی لري لاغه استفاده وکړي په دغه شرایطو کې که کولای شي نو څنګه
زما پوانت په بشري تاریخ کې هیڅ داسې نظام حکومت یا هم داسې حاکم ډله بقا نه د مونډلې چې هغه د خپل ولس وړاندې مزور او لقوت او لا نظامی دواک څخه ګټه پورته کړي او د دې هغه غږ یا نظر یا د دې فکر په دې باندې لمن د یو سي نو باندې وړاندې ته چې هر هغه څوک چې غواړي حکومت وکړي حکومت یې دوام وکړي هغه باید د ولس رائے او ته ارزښت ورکړي د ولس نظر ته ارزښت ورکړي او ولس ته او ملت ته او قوم ته اجازه ورکړي چې هغه هر څه وایي هغه باید دوی د اوریدو زغم ولري ځکه حکومت او حکومتداري هغه په دې نه کېږي چې ټول خلک دې زما تعریف او توصیف وکړي او زه به حکومت وکړم.
زما وړاندیز به دا وي چې ځوان نسل له مطبوعاتي ډګر سره او له قلم سره ډېر آشنایي لري او دا هیڅ امکان نه لري چې دوی غږ بند شي ځکه مختلفې لارې چارې دي چې دوی باید خپل نظر اظهار کړي او له نیکه مرغه ټول لوستي ځوانان دي یعنی په 2001 او په 2002 کال او یعنی نه نویم کال کې موږ په شمار د پانتون فارغین درلودل اما موږ په زرګونو ډاکټران لرو چې په هیواد کې په ګوډ ګوډ کې هغوی لګیا دي او طبي دی او ډاکټر په خپل ذهن کې یو شی لري چې هغه باید خلکو ته وړاندې کړي نو دا هیڅ امکان نه لري چې دا ارزښت له منځه ولاړ شي. اما له دې نسل څخه زما غوښتنه دا ده چې که اظهار د نظر کوي هغه دې ډېر تعمیري وي هغه دې لسانسور پرته په پراخ ډول ملي اسلامي ارزښتونه پکې مراعات وي او له حاکمې ډلې او یا له اطلاعاتو فرهنګ نه هیله دا ده چې لطفا په دې حق له دې محدودیتونو وضع کول د خلکو سانسورول د رسنیو سانسورول دا د حکومتونو د نظامونو او د حاکمو ډلو په خیر نه ده. ایران کې ډېر ښه مثال لرو په ایران کې د بیان په ازادي محدودیتونه وضع شوي دي ایران حاکم ډله چې څه غواړي هغه کوي اما رسنۍ ته اجازه نه ورکوي چې هغه خپل نظر وایي یا نور هیوادونه چې هغه کې ډیکټیټرشپ ده نو دا دی ولس د ملت حاضرۍ په پروسه کې خنډ ایجادوي په ډیرو مسایلو کې شخصي خلک خپل ګټه او خپل محور باندې ترخی یعنی که چې یو کار کوي هغه دوی ورته اسلامي توجیه ورکوي سره لدې چې دوی په ګټه نه وي
مننه فضلی صاحب. استاد حمیدی، دا پوښتنه مو له فضلی صاحب څخه هم وکړله، تاسې هم کوو چې په اوس وضعیت کې ځوانان څه کول پکار دی؟ آیا ځان باید خپله سانسور کړي، له شرایطو سره ځان برابر کړي، ونه غږیږي که نه؟ دوی باید خبرې وکړي، هغه څه چې ورسره دي، هغه مثال په زړه کې فکر یې چې کوم دی هغه بیان کړي. نو په دغه وضعیت کې ځوانان ته څه کول پکار دي؟
ښکاره خبره ده، ځوانان باید د بیان ازادۍ او خصوصا د نوې ټیکنالوژي څخه چې د بیان ازادۍ څخه مرسته کوي استفاده وکړي. هو، خپل د ځان امنیت ساتل تر ټولو اولویت دی. موږ د اختلاف یوه دوره کې اوسېږو، د هغه څه خلاف چې بهیر صاحب وایي. دوستان لري، موږ ملګري دي په کابل کې او په ولایتو کې چې یوازې په دې خاطر زندان ته وړل شوي دي، شکایت شوي دي چې تاسو ولې په فیسبوک کې لیکلي کړي، او بیا یې ورته واضح ویلي چې نور په فیسبوک کې هیڅ ډول انتقاد په طالبانو ونه کړل. او د بیان ازادۍ یو بله مسله چې بهیر ورته اشاره وکړه چې ګواکې په نړۍ کې هیڅ ځای کې خپل مخالفین ته اجازه نه ورکوي، بلکې برعکس د بیان ازادۍ اساسي تعریف هم دا ده چې تاسو باید خپلو فکري مخالفینو ته اجازه ورکړي. د جمهوریت په دوره کې هم دا خبره وه، نظر محمد مطمئن، اسد وحیدی، دا نور استادان په کابل پوهنتون کې وو، طالبانو دپاره ښکاره تبلیغات کول، خبرې کول، مګر تر هغو چې تاسو په فزیکي جنایي عمل کې ترهګرۍ کې شامل شئ، بیا نو تاسو ته دولت اجازه نه درکوي چې هغه چاودنې د خلکو وژل او د خلکو په ته مستقیم جان رسول دي، چې دا هیڅ وخت هیڅ ځای کې اجازه نه ورکوي. دوی وایي چې په امریکا کې به د اسلامي تبلیغاتو اجازه نه کوي، برعکس په امریکا کې اسلامي تبلیغات ډېر په درش کېږي، بلکې د امریکانو ډېر چینلونه او ډېر خلک دي چې د طالبانو د داعش په څېر د ترهګرۍ ډلو دپاره تبلیغات کوي او د هغوی کړنې سمې ښیي، مګر هغوی عملاً کوم ترهګر فعالیت نه کوي غیر د خبرو څخه. په خبرو په نړۍ کې په هیڅ ځای کې، په هیڅ بشري نظام کې پابندي نشته، په افغانستان کې هم نه باید وي. خو موږ په اختلاق کې اوسېږو، موږ په ډېره توره او په بده دوره کې اوسېږو، د دې څخه د ځوانانو د ژوند مسله تر هر څه مهمه ده. دوی باید خپل سر ساتلو ته اول پام وکړي، مګر د هویت په پټ ساتلو، د ټولنیزو رسنیو څخه په استفاده، په مستعار نوم نړیوالو رسنیو ته یا نور رسنیو ته کار کول، دا یو ښه چانس دی او موږ باید د دې نه استفاده وکړو. موږ نور هیڅ نشو کولای، باید دا کار وکړو چې د ورځني مسایل ثبت کړو. په افغانستان کې څه روان دي؟ طالبان په سړکونو کې څنګه خلک حکومت داغونه وایي؟ همدغه ویډیو چې پرون مشر شوې ده، خلک صرف څنګه دي؟ واړه ماشومان دي یو بیرغ د لیکدول په خاطر په کوڅو کې وایل کیږي، څنګه یو څوک د یو انتقاد یا د یو ګیرې د یو لباس په خاطر وایل کیږي، ژوبل کیږي. موږ باید دا مسایل ثبت کړو. انتقاد وروسته مسله ده، انتقاد باید خامخا وکړو، او دولت باید څه وکړي؟ تاسو د بهیر نه پوښتنه وکړئ چې دولت باید د معلوماتو د شریکولو پروسه منظم کړي. تر اوسه د دوی امیر چا ونه لیدو، تر اوسه د دوی د رئیس الوزرا خبرې نه کوي، خلک ګونګي رئیس الوزرا بولي، تر اوسه د دوی وزیران څوک نه پیژني. دا هغوی هویت نه مقتدی دي معلوم چې دا واقع افغانان دي که کوم ځای دي. دوی به دا معلومات په ډاګه د خلکو سره شریک کړي. دا زموږ طبیعي حق دی، ځکه دوی غواړي په موږ باندې حکومت وچلوي. که دوی غواړي په موږ باندې حکومت وچلوي، نو موږ ته باید دا مسله نه کړي نه راکوي. د دې مطلب دا دی چې دوی غواړي موږ تر فشار لاندې راولي، زموږ حقوق سلب کړي، چې دا د فضلي صاحب خبره یو ورځ شدت بدلي.
کور مو ودان د خبرونې د پای شیبې دی، ل خپل درې وړو میلمنو استاد بیت الله حمیدی، خاغلی عبدالجبار بهیر او خاغلی زیول حق فضلی څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. د بیان ازادي په اړه وغږېدو او دا چې ځوانان څنګه کولای شي له دې حق استفاده وکړي، خصوصا په اوس شرایطو کې، په دې اړه زموږ د میلمنو خبرې مو واورېدې. د خبرونې د پای په شیبو کې مو په پاک لاس پرم، تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
پختونخوا د خپل خان شي قربان قربانا جانان جانان شي دامه دعا د چی ودان شي کابل تما وای چوران شي د چورانی کی زما زړه ور سر چوینا د چورانی کی زما زړه ور سر چوینا.